آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. دا غړی په دنیا کې مهمه خبرې سدي. د سولې عالی شورا ویلي دي چې د حکمتیار نوم دی د تور لیست نه وایستل شي. د ترکیه جمهور رئیس د اسلامي هیوادونو د کانفرنس کوربه ده، او د امریکا پاوز د چین په جنوب کې په سمندر کې غزمې کوي. په دې خبرونه کې په نورو راپورټونو علاوه په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضع په باره کې د امریکا د خارجه وزارت د راپورټ غټی کې لرو. خو اوس زه زیبا خادم د دې ساعت خبرونه وایم. د سولې شورا ویلي دي چې د حکمتیار نوم دی د تور لیست نه وایستل شي. د سولې د عالی شورا مرستیال عبدالخبیر اچقون ویلي دي چې د حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب د استازو سره موافقه شوې چې د ګلبدین حکمتیار او د حزب اسلامي د ګوند نورو مشرانو نمونه باید د تور لیست نه وایستل شي. اکرام شینواری راپورټ را لېږلی دی.
د افغانستان د سولې عالي شورا چارواکي وایي چې د حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب سره دغه شورا په خبرو کې ډېر پرمختګ شوی، او تمه ده چې په نږدې راتلونکي کې به په یو دوه نورو ناستو کې دواړه خواوې یوې موافقې ته سره ورسي. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر وچکون نن د پنجشنبې په ورځ امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې نن یې هم د حزب اسلامي د پلاوي سره په هغه وړاندیزونو باندې خبرې کړي چې په درې فصلونو او شپږ شماتو کې ترتیب شوی دی.
داسې مواد نشته چې دا پروسه چې په بنبسته فیصله ورسي یا خدشداره که الحمدلله زه امیدواره ایم چه کم مادوی چه پاتی شویده هغه سی مادوی دی چه انشالله که دایشی دا حزب اسلامی هیئت او دا شورای عالی صلح هیئت تا پخت ورسیگی.
مولی عبدالخبیر وچکن ویل چه در طول شپگویش مادو سخه اطه یعنی همادی لده تصویب ده پاره پاتی دی چه اغا تم او خوده چه پر پاتو مادو با هم دی اسلامی حزب داسال سره نسلورم پلاو پلنمری او یا دوم اغندکی موافقی تا ورسی.
د اکرام شینواری پورا راپورت د خبرونو نه وروسته راځي. پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی ویلی دی چې د ملي یووالي د حکومت د مودې په حقله د امریکا د بارنیو چارو د وزیر وروستۍ سرګندونې د افغانستان د ملي واکمنۍ نه سرغړونه ده. جان کیری د دې هفتې په سر کې کابل ته تللی و، او د جمهور رئیس غنی سره یې په ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې د سیاسي موافقې په اساس د ملي یووالي د حکومت دوره دوه کاله نه بلکې پنځه کاله ده. نن په تخار کې وسوالو د خندوز د لوی لارې قومندان عبدالقهار وجلې دي. چارواکو ویلي دي چې عبدالقهار خپل وظیفې ته په لاره و چې وسوالو ور باندې برید کړی دی. په برید کې اته تنه چې پنځه یې ملکیان دي وجل شوي دي. د تخار د پیښې په حق لا بشپړ راپورت د خبرونو نه وروسته اوري. خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیجو نه خبرېږي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د اسلامي هیوادونو د سازمان د کانفرنس کوربه دی. په دغه کانفرنس کې د دیشنه د ډیرو هیوادونو مشران برخه اخلي، او هدف دا دی چې د مسلمانانو ترمنځ اختلافات ختم شي. کانفرنس د سعودي عربستان بادشاه سلمان او د ایران جمهور رئیس حسن روحاني هم تللی دي. سعودي عربستان او ایران د سوریې او یمن په جګړو کې د یو بل سره مخالفت لري. توقع ده چې په کانفرنس کې به د فلسطین، لیبیا او سوریې او همدغه راز د نګورنو قرباخ په حق له خبري وشي. د اسلامي هیوادونو د سازمان مشري د مصر په غاړه وه، او اوس به ترکیه دغه سازمان مشري وکړي. په کانفرنس کې د شپږ پنځوسو هیوادونو استازو چې پکې د درې دیشو هیوادونو مشران شامل دي ګډون کړی دی. په لیبیا کې د فرانسې، هسپانیې او برطانیې سفیران ترابلس ته تللي دي چې د لیبیا د حکومت چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب جوړ شوی دی ملاتړ وکړي. دا په تیرو دوه کلونو کې اول ځل دی چې دغه سفیران د لیبیا پایتخت ځي. په 2014 کال کې په ترابلس کې د ملیشو ترمنځ جګړه د دې سبب شوه چې د بارنیو هیوادونو سفارتخانی په دغه ملک کې وتړل شي. تمه ده چې سفیران به د لیبیا د صدر اعظم فایز سراج د مرستیالانو سره وګوري. ایتالیا، فرانسه او نور غربي هیوادونه په لیبیا کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش قوي کېدو په حق له تشویش لري. د غډلې د سرت خارنیول دي او د غزان د لیبیا په نورو ځایونو کې بریډونه کوي. غربي هیوادونه د لیبیا د امنیتي قواوو د روزنې په برخه کې همکاري کوي. په لیبیا کې د 2011 کال راهیسې چې معمر قذافی لمنځه ولاړ او حکومت نسکور شو، ګډوډۍ را پیدا شوې دي او جګړې شوې دي. د امریکا پوځ د فلیپین سره یو ځای د چین په جنوبی سمندرګي کې غزمې کوي. د امریکا د دفاع وزیر اشکارټر ویلي دي چې امریکا به په سیمه کې خپل پوځیان او تجهیزات ډیر کړي. د فلیپین د دفاع د وزیر سره په ګډ خبری کانفرنس کې کارټر ویل چې د جنوبی چین په سمندرګي کې ګډې غزمې د مارچ په میاشت کې پیل شوې دي. هغه ویلي دي چې د اپریل په لومړۍ شپه ورځو کې هم په سیمه کې ګډې غزمې شوې دي. د چین په جنوبی سمندرګي کې د جاپان نروستا فلیپین دویم هیواد دی چې امریکا ورسره ګډې غزمې کوي. د ګډ غزمو اعلان داسې وخت کې شوی دی چې امریکا او نورو هیوادونو د دې سمندرګي په حق له د چین د ملکیت په ادعا باندې تشویش څرګند کړی دی. چین وایي چې تقریبا دغه ټوله سیمه د دې ملکیت دی. چین په دغه سیمه کې یو مصنوعي ټاپو هم جوړ کړی دی چې فلیپین ته نږدې پروت دی. روسیا وایي چې الوتکې چې څو ورځې مخکې د بالتیک په سمندرګي کې د امریکا د کشتۍ د پاسه پرواز کړی او ټول نړیوال قوانین رعایت کړی دي. د روسیې د دفاع وزیر نوویل چې د سوخوی سلیریش ډوله الوتکو ازموینې پروازونه یې کول او کله چې امریکایي کشتۍ ولیدله نو بیرته راوګرځېدې. د روسیې د دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې امریکایي کشتۍ په بالتیک کې د روسیې د بحیره د بحري اډې سره نږدې تیرېدله. د روسیې خبری آژانس تاس ویلي دي چې کشتۍ د روسیې د بحري اډې څخه 10 کیلومتر لرې وه. د امریکا د دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې د دوشنبه او سه شنبه په ورځو کې د روسیې څو جنگي الوتکو د امریکا جنگي بیړۍ ته نږدې د بریدونو مشقونه کړې دي. امریکایي چارواکو ویلي دي چې روسیې داسې کار په خوا هیڅ کله نه وکړي. امریکا وایي چې د پیښو په وخت کې کشتۍ په نړیوال سمندر کې وه. د امریکایي چارواکو له قوله د کشتۍ عملی د روسیې د الوتکو سره د تماس نیولو هڅه کړې وه، خو روسیې الوتکو یې ځواب نه ورکړي. او په تایلند کې ساينس پوهان وایي چې د پړنګانو د ساتلو لسکلن پلان مفید وو او په دغه هیواد کې د پړنګانو شمیر 50% ډیر شوی دی. خو ساينس پوهانو دا هم ویلي دي چې دغه لسکلن د ساتلو لپاره د سارنې موثر پروګرام ته ضرورت موجود دی او غزمې باید ډیر شي چې د ښکاریانو مخه ونیول شي. د پړنګانو د ساتلو پروګرام د تایلند په ختیځ کې د میانمار یا برما سره سرحد ته په نږدې سیمه کې عملی شوی دی او هدف دا و چې د پړنګانو شمیر ډیر شي او د پړنګانو د ښکار مخه ونیول شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. په خبرو کې مو دا هم واوریدل چې د سولې شورا ویلي دي چې د حکمتیار نوم دی د تور لیست نه حذف شي. د سولې د عالی شورا مرسیال عبدالخبیر اوچقون ویلي دي چې د حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب د اساسو سره موافقه شوې ده چې د ګلبدین حکمتیار او د حزب اسلامي د ګوند نورو مشرانو نمونه باید د تور لیست نه وایستل شي. اکرام شینواری د کابل نه رپورټ راکړی دی.
د افغانستان د سولې علي شورا چارواکي وایي چې د حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب سره دغه شورا په خبرو کې ډېر پرمختګ شوی او تمه ده چې په نږدې راتلونکي کې به په یو دوه نورو ناستو کې دواړه خواوې یوې موافقې ته سره ورسي. د افغانستان د سولې علي شورا مرسل مولوي عبدالخبیر وچکون نن د پنجشنبې په ورځ امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې نن هم د حزب اسلامي د پلاوي سره په اړه وړاندیزونه باندې خبرې کړي چې په ځینې پسلونو او شپږ شمادو کې ترتیب شوی دی.
داسې مواد نشته چې دا پروسه چې په بنبسته فیصله ورسي یا خدشدار کی الحمدللہ ز امیدوار ایم چې کما مادو چې پاتې شوی دا هغه سي مادو دي چې ان شاء الله کېدای شي د حزب اسلامي هیئات او د شورا عالی صلح هیئات توافق ته ورسیږي.
مولوی عبدالخبیر وشکونوی چې د ټولو شپږ ویش مادو څخه اته یعنی همادي لدې تصویب لپاره پاتې دي چې هغه تم خو چې پر پاتو مادو به هم د اسلامي حزب د اساسو سره د سلورم پړاو په لومړی او یا دوم غونډه کې موافقه ورسی. د افغانستان د سولې د شورا د مرستیال دغه سرګندونه وړاندې هغه نن امریکا غږ آشنا راډیو ته ویلي چې د دواړو لورو لخوا په شو خبرو کې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د لیست او هم د امریکا د حکومت د بندیزونو لیست څخه د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار او دغه حزب د نورو مشرانو د نمونو د ایستلو په مسله هم دوی یو ډول موافقه ته رسیدلي او ورته د حل لار لټول شوې ده.
و با و هم یک توافق صورت گرفت که شورای عالی صلح از حکومت افغانستان میخواهم.
مولوی وشکل ویل داغی پسر هم یو ډول مافکه وشو چې د سولې لوی شورا د افغانستان له حکومت څخه وغواړي تر څو افغان حکومت د افغانستان د خلکو په اساسي توپ د نړیوال ټولنې په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو او د امریکا د متحده ایالاتو څخه وغواړي چې په دې برخه کې د سولې لوی شورا د سولې بهیر سره مرسته وکړي. مولوی وشکل ویل چې د دې لپاره چې په تیرو دوه ورځو کې چې د سولې لوی شورا د مشرتابه په غونډه کې چې د دوالو لورو نظریات ورتول شو ډیر زیات موارد شته چې د تطبیق ور دي او داسې مواد یا پاراګراف د نظر لیدل شي لمخې دا خبرې بیا پټه پوزي. نګدې پنځه شوراز وړاندې د ګلبدین پاتیر په مشه اسلامي زب یو دوه کسیس پلاوی چې مشي محمد امین کریم کوي دا باندې په مسله د خبرو لپاره کابل ته راغلي دي. محمد امین کریم امریکا غک اشنا لري سره په مرکه کې ویلي چې اسلامي زب د سولې د خبرو لپاره کوم مخکنی شرط نه لري او غواړي چې افغان حکومت سره د یو بیان الله افغاني تفاهم لري یو ما پکې ته ورسی. خو محمد امین کریم د سولې د خبرو د بریالیتوب لپاره د سولې د بهیر څخه د امریکا د متحده ایالاتو ملاتړ ډیر ضروری بولی.
سوال کوم روز مطرح است بر مردم افغانستان و بر جهان ای که ایالات متحده امریکا تا چه حد در
خاغلی امینیویل کوم پښتنه چې نن د افغانستان خلکو او نړۍ سره شته هغه داده چې د امریکا متحده ایالات د سولې په برخه کې څومره ژمن دي. زه دا غو معلوماتو له مخې شلرم دا ویل غواړم چې د سولې د خبرو د بهیر دواړه خونه لري چې یو کورنۍ او بل بهرنۍ دي. په بهرنۍ اړخ کې له بده مرغه یو برخه د کار د امریکا پورې تړاو لري او د معلوماتو له مخې د سولې او زمونږ له خاورې د خپل پوځیانو د وټولو په برخه کې د خاغلی اوباما د ژوندو سره سره اوس هم د جګړې ملاتړ کړی چې پوځي لابي کوي په افغانستان کې د جګړې او وینو تویدو دوام غواړي. د حزب اسلامي د غاصدي ویل تر هغه چې د سولې په برخه کې د امریکا د لري سرګل نشي په افغانستان کې به ستونزې همداسې دوام عمومي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. دا آشنا رادیو در نوریدونکو نن په تخار کې وسلوالو د خندز د لوی لارې قومندان عبدالقهار وژل دي. چارواکو ویلي دي چې عبدالقهار خپل وظیفې ته په لاره و چې وسلوالو ور باندې برید وکړ. په برید کې اته تنه چې پنځه ملکیان دي وژل شوی دي. ګل رحیم نیازمن رپورت راکړی دی.
د قندوز د لوی لارې قماندان عبدالقهار هغه وخت د نامعلوم وسلوالو لخوا وژل شو چې د رخصتۍ له پوره کېدو وروسته یې له کور څخه د دندې پر لور سفر درلوده. د عبدالقهار پر رینجر باندې د وسلوالو لخوا د راکټونو او وړو ټوپکو ډزې شوې چې په کې اته تنه وژل شوې دي. په دغه اته تنو کې پنځه تنه عام وګړي دي. د تخار ولایت د فرخار اوسیدونکي زلمی وای چې عبدالقهار د خرما اوسیدونکي وو او د دوی لسیمې څخه فرخار ته د موټرو تګ راتګ کم دی. نوې پلاره کې بازار ته تلونکي خلک هم لزان سره اوچت کړي وو. هغه وای چې په دغه برید کې دغه عام خلک هم وجل شوې دي. د سیمې اوسیدونکي زلمی وای
د فرخار ولسوالۍ په سنگان سیمه کې قماندان قهار چې د قندوز د شارع قماندانو او د خپل د خرما د همدې کلي اوسیدونکی ده. د خپل کلي نه د خرما نه فرخار ولسوالۍ خواته روانو چې په سنگان سیمه کې وسوالو کسانو ورباندې ډزې کړي. قماندان قهار وزن سوی او په لاره کې درې ښځې او دوه نور لارویان یې پورته کړي دي. ښار ته راوسوسې دوی هم وژل شوي دي. درې ښځې وژل شوي، دوه نور کسان وژل شوي دي او څلور د خپل قماندان قهار ساتونکي وژل شوي.
د تخار ولایت د امنی قماندانۍ ویان د عبدالخلیل اسیر هم وای چې د قندوز د شهره قماندان عبدالقهار له ساتونکو سره وجل شوې دي.
قماندان عبدالقهار د قندوز د شهره قماندان او پرون کلی خپل کلی ته چې هغه د خرما سیمه ده فرخار ولسوالۍ کې نن کله چې د وخت چې بیا سره راشي خپل وظیفې ته او د تخار له طرفه دې ځای بیا قندوز ته لاړ شي د نامعلومو کسانو له طرفه چې د دې په مخ کمین او په دغه کې دي او نور په پنځه نفر د دې محافظین او درې نفر د حرم چې هغه تېرېدل په وخت کې وو د دې موټر څنګ کې په مجموع توګه اته نفره وژل شوي.
اسیر زیاته کړه چې په تخار کې نن د ولایتي شورا د وجل شوی غړي عین الدین په طرفداري هم مظاهره شوی و. هغه ویل چې د سیمې 1500 تنو د عین الدین جسد ولایت ته راوړیو او د هغه د قاتلینو د نیولو غوښتنه یې کوله. تیر ورځ د تخار ولایت د رستاق په ولسوالۍ کې د دغه ولایت د ولایتي شورا غړي عین الدین د نامعلومو وسلوالو کسانو لخوا په ډزو وجل شوی و. پولیس وایي د ولایتي شورا د غړي په قاتلینو پسې تحقیقات روان دي. د قندوز ولایت په فضا کې هم تر مازیګر نه وخته پورې جیټ او هیلیکوپټر تیارو پروازونه کول او د خار په شاوخوا سیمو یې راکټونه وشتل، خو چارواکو ته لا هم د جګړې او په جګړه کې د تلفاتو په اړه دقیق معلومات نه دي رسیدلي. له بل پلوه د بغلان ولایت د شابودین ډنډ هم بیرته د دولت مخالفو وسلوالو تر ولکې لاندې راوستی دی. په دغه سیمه کې د افغان ځواکونو یو امنیتي مرکز د دولت د مخالفو وسلوالو تر محاصرې لاندې دی. تقریبا یو میاشت وړاندې په شابودین ډنډ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې څو اونۍ دوام وموند چې په نتیجه کې سیمه افغان ځواکونو ونیوله، خو اوس دغه سیمه بیرته د افغان ځواکونو له لاسه وتلې ده. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
د متحده ایالاتو د بارنیو چارو وزارت پرون د 2015 کال د بشري حقوقو راپورټ خپور کړی دی. په دې راپورټ کې راغلي دي چې د نړۍ په سطحه حکومتي ستونزې موجود دي او تیر کال د بشري حقوقو په معیارونو کې د پام وړ کمښت راغلی و. په دې هکله د آشنا تلویزیون راپورټ واوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 پښتني او تازه خبرونه.
د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا په سوریه او عراق کې د اقلیتونو پر وړاندې د عامه وژنې بریدونه، په اروپا او منځنۍ ختیځ کې د پناه غوښتونکو ستونزې او بشري ناورین، د مدني ټولنو ځپل او د تورته پیخي هغه موارد دي چې 2015 کال نه د بشري حقوقو په برخه کې یو ګران کال جوړ کړی دی.
تر ټولو پراخ یو ناڅاپي سرغړونې په 2015 کال کې هغه وی چې په منځني ختیځ کې وسو، په دغه سیمه کې ترهګري او د سوریې جګړه د سترو تکلیفونو سبب ګرځېدلې دي.
د افغانستان په اړه په دې رپورت کې د بشري حقوقو په اړه د پام وړ ستونزې پکې یادې شوې دي. د بیلګې په ډول د وسلوالو یا غیډلو لخوا په ملکي خلکو بریدونه، د خلکو وژنه او شکنجه کول، د حکومتي ځواکونو لخوا د بندیانو سره ناوړه چلند، د قانون نه مراعاتول، د بشري حقونو د سرغړونکو سره ډیر لږ حساب او کتاب، اداري فساد، د بیان د ازادۍ محدودیتونه او د ماشومانو، ښځو او نجونو پر وړاندې پراخ ټولنیز تبعیض او زور زیاتۍ پکې شامل دي. په دې رپورت کې هغه بیرحمه کړنو ته هم اشاره شوې ده چې د افریقا په وچه کې د توندلارو ډلو لخوا ترسره کیږي او ښه حکومتوالي د بوکو حرام اول شباب په څیر ډلو د مخنیوي حل لار ښودل شوې ده. په دې رپورت کې د چین، ترکیه، روسیه، ایران او کیوبا حکومتونه د رسنیو او مدني ټولنو پر وړاندې پر ناوړه چلند ګرم بلل شوې دي. د امریکایي چارواکو په وینا د رپورت خپریدل به له واشنگتن سره د بهرنیو مرستو په سیاست جوړولو کې مرسته وکړي، خو ځینې څارونکو دا وایي چې د بشري حقوقو مسأله د امریکا د بهرنی پالیسۍ په جوړولو کې باید ډیره زیاته اغیز ولري.
فکر کوم منګه د بشري حقوقو د سر په اداره کې یو اندېښنه لرو، او هغه دا ده چې کسه هم د اسناد د هغو شیانو په هکله چې په ډیرو هیوادونو کې پیښیږي دقیق دي، خو زیاتره په هغه ډول ورنه کار نه اخیستل کیږي چې باید واخیستل شي.
د متحده ایالاتونو د حکومت لخوا د بشري حقوقو په اړه د څلوېښتم کلنۍ رپورت دی او د دې رپورت خپرول د کانګرس لخوا حتمی ګڼل شوی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 پښتني او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، یو شمیر افغانانو هغو افغانانو چې مالي توان لري د یوې بېوزلې کورنۍ سره مرسته کړې ده. په دې هکله د افغانانو د مرستې په ارتباط چې د دې کورنۍ په ژوند څه تاثیر کړی دی، د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی رپورت را کړی دی.
شاوخوا 12 کلنه بغزمینه چې د خوست د مرکز اوسیدونکو د خونځي ترڅنګ له 13 کلونو راهیسې د خلکو د بوټونو او سپلای د پلش لارې د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کوي. بغزمینه په یو ویډیو کې چې د امریکا غږ آشنا رادیو پر فیسبوک او یو پاڼه خبره شوه، د خپل سپینګری پلار د ناروغۍ او د کورنۍ د اقتصادي مشکلاتو په اړه له درد ډکې کیسې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د لسګونو زرو افغانانو په امځان ته ورواړه. د دې ویډیو په لیدو په بریتانیا کې و مشت افغان نیم جمال د دنجلې د پلار د ناروغۍ د تداوی ترڅنګ د دې کورنۍ د اقتصادي مشکلاتو د حل لپاره د هر ډول اړینو اقداماتو مالی لګښت پر غاړه واخیست. له دې مرستې د بغزمین پلار فصل ګلی و اندازه پیسې ترلاسه او درملنه یې پرې شروع کړې. د یو ځل معده او دوه ځلې مثانه عملیات کړي، خو وایي اوس هم له ناروغۍ کړېږي.
زور منیسته خو زه به مالیات یا موارد نکې یو وړوکی زوای دی، څوک چې ته وګټې چې وړونې پولش و نه کوم ژوبلې په خار کې نه کوم عمره شي خر ګټي چې اچای برا خو پکېږي دغه چار نه درې واري مالیات یو نیم شله روړي یا سل روړي یا تیا روړي یا داسې روشي غواړي دي.
شپږ پنځوس کلن فضل ګل څلور نونه او یو کوچنی زوی لري. دی په خپله صنعت لیک لوست کولی شي، خو وایي چې د روښانه راتلونکي په خاطر په څلور واړه لورګانو باندې د زده کړو ترسره کولو کلک هوډ لري.
لخم یا این دا که دا غده چه مکتب که می چولی دی چه مو یا دیر یا لکه نورا نوی یا دواغ اخبت او که چه داست ایوی آقا تیرسه ولی و پل نوم خلی کلی شو از اون دخ با مزدورا پا کلمو او که که نورا چه نوی
بغزمین دیخ پلیسی می دی خونزی پا شپگم تولگی که لسهارا تر غرمی زدکری کوی او پا تینی مورز لکشری خور سر یو زای پا خار که دی خلکو بوتونه پلش کوی. بغزمین وای زدکری تر طول سر ارمان دی، خو پا دی شرط چه اقتصادی مشکلاتی حل شی.
دا غواړم چې یا ډاکټر شم یا معلم شم یا انجینر شم، د دې لپاره چې پلار مې روغ شي، مور مې روغ شي، ورونه خویان دې مې یو ته به زه خدمت وکړم.
ژورنالیست او لیکوال منی خان یعقوبی چې په بریتانیا کې د میشت افغان را لګل مرسته فضل ګل ته ورسوله، د امریکا غږ آشنا راډیو له لارې د بیوزله او بیوسه خلکو غږ خپرول د خورا ستاینې وړ وبلل. هغه له بډایه خلکو هم وغوښتل چې له بېوزله خلکو سره د اړتیا وړ مرستې په کولو کې خپله ونډه واخلي.
امریکا غږ آشنا رادیو څخه مننه کوم چې دغه موضوع راپورته کړه او د افغانانو تر غوږی ورسوله. همدارنګه نعیم جمال ژمنه کړې ده چې په راتلونکي کې به د دغه کورنۍ د دوامدار نه پکې ګټلو لپاره یو وړوکی کاروبار برابروي تر څو دی وکول شي پایندا کې له خپله ځانه خود کې پاشي او په خپل لاسونو ځانونو ته پیسې وګټي او بیا یې مصرف کړي.
پر دې سربېره د یادې خبرې شوې ویډیو پر اساس ځینو نورو افغانانو هم له یادې کورنۍ سره د اقتصادي ستونزو د هواري او د نجونو د زده کړو سرته رسولو په برخو کې د مرستو ژمنې کړې دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
چمن نمیزل تور شو رایا دیگی میخ پلوران کلی کرونا دا پرده لندن پشان لکدور شی سنگل رات خورکنا مزدورو خوڑ لیا مو خود لندن سا فرو خوڑ لیا ما سنگ رات خورکڑا و سنگ رات خورکڑا مزدورو خوڑ لیا ما خود لندن سا فرو خوڑ لیا
آشنا رادیو در نوریدونکو زمونږ خبرونه د واشنگتن نشریږي. یادونه کوم چې نن د خبرو اترو یا گفتو شنود په پروګرام کې د چاپ یا نشر د امتیاز په اړه کې غږیږو، یعنی د کاپی رایټ د قوانینو په اړه کې غږیږو. که سوال یا نظر لرئ کول شئ ورسته خبرونه ته تلیفون وکړئ. د پروګرام قربانه حسیب الکوزه او حفیظ آصفی دي. د سټوډیو نمبر دی 202-6-9-10-6-10. مننه چې خپل نظر سرګندوي او پوښتنې کوي. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واورې. پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی ویلي دی چې د ملي یووالي د حکومت د مودې په حق له د امریکا د بارنې او چارو د وزیر روسي سرګندونې د افغانستان د ملي واکمنۍ نه سرغړونه ده. جان کیری د دې هفته په سر کې کابل ته تللی و او د جمهور رئیس غنی سره په ګډ خبری کانفرنس کې وویل چې د سیاسي موافقه په اساس د ملي یووالي د حکومت دوره 2 کاله نه بلکې 15 کاله ده. نن په تخار کې وسوالو د قندوز د لوی لارې قومندان عبدالقهار وژلې ده. چارواکو ویلي دي چې عبدالقهار د خپلې وظیفې لپاره په لاره و چې ورباندې برید شو. په برید کې 8 تنه چې 15 ملکیان دي وژل شوي دي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان د اسلامي هیوادونو د سازمان د کانفرنس کوربه توپ کوي. په دغه کانفرنس کې د دیشونو د ډیرو هیوادونو مشران برخه اخلي او هدف دا دی چې د مسلمانانو ترمنځ اختلافات کم شي. کانفرنس د سعودي عربستان پاچا سلمان او د ایران جمهور رئیس حسن روحانی هم ورغلی دي. سعودي عربستان او ایران د سوریه او یمن په جګړو کې د یو بل سره اختلاف لري. په لیبیا کې د فرانسې، هسپانیې او برتانیې سفیران ترابلس ته تللي دي چې د لیبیا د حکومت چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب جوړ شوی دی ملاتړ وکړي. دا په تیرو 2 کلونو کې اول ځل دی چې دغه سفیران د لیبیا پایتخت ته ځي. په 2014 کال کې په ترابلس کې د ملیشو ترمنځ جګړه د دې سبب شو چې د بارنیو هیوادونو سفارتخانې په دغه ملک کې وتړل شي. د امریکا پاوز د فلیپین سره یو ځای د چین په جنوبي سمندرګي کې غزمه کوي. د امریکا د دفاع وزیر اشکاش وروایي چې امریکا به په سیمه کې خپل پوځیان او تجهیزات ډیر کړي. د فلیپین د دفاع د وزیر سره په ګډ خبری کانفرنس کې کارتر وویل چې د جنوبي چین په سمندرګي کې ګډې غزمې د مارچ په میاشت کې پیل شوې دي. هغه وویل چې د اپریل په لومړیو شپو ورځو کې هم په سیمه کې ګډې غزمې شوې دي. د چین په جنوبي سمندرګي کې د جاپان نه وروسته فلیپین دویم هیواد دی چې امریکا ورسره ګډې غزمې کوي. روسیا وایي چې الوتکوی چې 4 ورځې مخکې د بالټیک په سمندرګي کې د امریکا د کشتۍ د پاسه پرواز کړی و ټول نړیوال قوانین مراعت کړی دي. د روسیې د دفاع وزیر نن وویل چې د سوخوی 40 ډوله الوتکو امتحاني پروازونه یې کول او کله چې امریکایي کشتۍ ولیدله نو بیرته راوګرځېدلې. د روسیې د دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې امریکایي کشتۍ په بالټیک کې د روسیې د بحري اډې سره نږدې تیرېدله. د روسیې خبری آژانس ویلي دي چې کشتۍ د روسیې د بحري اډې نه 10 کیلومتره لري وه. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. سوشي بیروسه د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټول نه مننه کوم چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.